سلام ستړي مشه دا مخام شپږ بجې دي تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د مزار شریف په دویمه حوزه کې چاودنه شوې ده. د افغانستان د کورنۍ رسنیو د راپورونو له مخې دا چاودنه نن سهار د مزار شریف استیدو کان جمعه ته نږدې رامنځته شوې ده. د رسنیو د عیني شاهدانو په حواله ویلي په چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې او درې نور کسان ټپیان دي. ویل کېږي چاودنه د ځای پر ځای شوو انفجاري موادو له کبله رامنځته شوې ده. تر اوسه د طالبانو حکومت د دې چاودنې په اړه څه ویلي نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له سرپرست سفیر عبید الرحمن نظامی سره کتلی او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو رئیس احمد تکل نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي متقی په دې کتنه کې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو او له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو پر نامناسب چلند خپله خوشنۍ له نظامی سره شریکه کړې ده. وړاندې د متقی په حواله راغلی د افغان کډوال سره د پاکستاني چارواکو دا ډول چلند د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنولی شي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نظامی له قوله ویلي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه د طالبانو اندېښنې مني او له اړوند چارواکو سره یې دا موضوع شریکه کړې ده. پاکستان د اپریل میاشتې له پیله په زرهاو افغان کډوال په جبري ډول پاکستان ته ستانه کړي دي. دا کډوال وایي پاکستاني پولیسو ورسره ناسم چلند کړی او د جبري ایستل کېدو سربېره ارشوی خپل ټول مال او پانګي په پاکستان کې پریږدي او خالی لاس افغانستان ته ستانه شي. د ایتالیا حکومت تایید کړ چې د روان شنبه په ورځ به د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو اترو کوربه وي. د هیواد بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی نن د شنبه ویلي د خبرو اترو د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره کیږي. ایراني او امریکایي چارواکو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو نمړنې خبرې اترې تیر شنبه په عمان کې کړې وي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون یک شنبه ویلي واشنگټن به ډېر ژر د ایران په حق له خپل پریکړه وکړي. د اوکراین په سومي ښار کې خلکو نن د روسیې د وژونکو بریدونو د قربانانو د یاد لپاره د ماتم مراسم ترسره کړل. د یکشنبې په ورځ د روسي ځواکونو لخوا د دغه ښار په مرکز په بریج کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول او 112 نور ټپیان شول. دا بریج د روسیې د بالستک توغندیو په واسطه ترسره شو. د یکشنبې په سهار هغه وخت وشو کله چې خلک د ښار په مرکز کې په مذهبي مراسمو د ګډون لپاره راټول شوي وو. د میکولایف سیمی خروال سرهی پاکسیک د ماتم په مراسم کې ویل موږ دلته راټول شوي یو ترڅو د دې ښار هغو ماشومانو اوسیدونکو ته درناوی وړاندې کړو چې وشل شوي دي. د اوکراین حکومت ویلي چې په برید کې کارول شوي دوه بالستیک توغندي خوشي مهمات لیږدول. په برید کې کورونه، دوکانونه، کافی او د لوبغاړي میدانونه په نښه شوي دي. او د جاپان په اوسکا ښار کې د 1600 هیوادونو په ګډون د تفریحي ټکنالوژۍ، سوشي او نورو صنعتونو نندارتون جوړ شوی دی. دا نندارتون چې تمه ده څو میاشتې دوام وکړي، هدف یې په ټکنالوژۍ او نورو صنعتونو کې د ګډونوالو هیوادونو د پرمختګونو او لاسته راوړنو ښودل دي. د اوکراین برخې ته هم ګڼ خلک ورغلي چې اکثره نندارې ته وړاندې شوي توکي د یووالي، د اوکراین د ازادۍ او دیتا ورته سمبولونه درلودل. جاپان بل روستی ماډل روباټونه نندارې ته ایښې دي. د کوریا څنګه کې بیا بیلابیل ډول سوشي خوراک وړاندې شوی دی. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې سره د مطالبه اوریدلای شئ. پاکستان په وروستیو څو ورځو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ جاري ساتلې ده. خو افغانستان ته راستانه شوي کډوال په څه وضعیت کې دي؟
خوراکي مواد هم راته ډېر دي، پیسو ضرورت هم ډېر دي. ما سره څه چې بودیجه هملته پاتې شو، سامان هم نشته، ما سره نه بستره شته او نه څه شي.
چې د طالبانو حکومت څومره د دغه کډوالو لاسنیوي کوي او نړیوال سازمانونه په دې برخه کې څه رول لري او دوی څه مرستې کړې دي، وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې د جلاوطنه افغان ښځینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره یې ځانګړې کاري ډله ګمارلې ده. خو د نارینه کرکټ لوبډلې لپاره به دغه پیغام او دغه زیری په څه معنا وي؟
دغه مسله د افغانستان کرکټ په خیر دو مونږ په نیک پال نیسو
وړاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. دا به هم راسره واوري چې د اوکراین په سومي ښار کې په بریدونو کې د وژل شوو کسانو لپاره نن د ماتم مراسم نیول شوي وو، او دغه بریدونه هغه مهال شوي چې خلک په دې ښار کې په مذهبي مراسمو بوخت ول. له دې سره بیره د خبري خپرونې په پای کې به ستاسو پیغامونه هم درته ولرو. نور مطالب هم شته ملتیا غواړو.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زفری د سیالی مو په تخنیکی چارو کې سره تای روشان دی. د کرکټ نړیواله شورا سی سی وای د جلاوطن افغان خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره ځنګړي کاری ډله ګماري. دا پریکړه د یکشنبې په ورځ د کرکټ د نړیواله شورا په غونډه کې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل ورزو د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی وای د افغانستان د کرکټ د خزینه لوبغاړو د ملاتړ لپاره ځانګړي کاري ډله او مالی صندوق رامنځته کوي. آی سی سی په یو اعلامیه کې ویلي د هند، انګلستان او ویلز او استرالیا کرکټ بورډونو سره په ګډه به د افغانستان د خزینه کرکټ لوبغاړو په شخصي او مسلکي پرمختګ کې مرسته وکړي. دا پریکړه د یکشنبې په ورځ د اپریل په 14مه د کرکټ د نړیواله شورا په غونډه کې شوې. له دې سره د کرکټ د افغان خزینه لوبغاړو لپاره چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته له دې هېواده وتلي د مالی ملاتړ لپاره یو ځانګړی صندوق رامنځته کیږي چې ډاډ ترلاسه شي افغان کرکټرانې د لوبو د دوام لپاره د اړتیا وړ پیسې لري. د کرکټ نړیواله شورا ویلي چې افغان خزینه کرکټ لوبډلې ته به تکړه او تجربه کار روزونکي ګمارل کیږي چې دغه لوبډله وتوانېږي د لاغوړېدو فرصتونه پیدا کړي. د کرکټ د نړیواله شورا مشر جیشا په دیاړه پر خپل فیسبوک په یو بیان کې ویلي آی سی سی باور لري چې دا نو وخت بنې واځي د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو ورزشي فعالیتونه خوندي کړي، بلکې د ورزش رول به د یو والد یو ځواک په توګه پیاوړی کړي. موري د غرض ویلي موږ په خپلو شریکانو ویاړو چې د کاري ځواک او د ملاتړ پروګرام پیلوو تر څو ډاډ ترلاسه شي چې جلا وطن شوي افغان خزینه لوبغاړي کولای شي په ورزش کې خپل سفر ته دوام ورکړي. په همدې حال کې افغاني ول اصله استرالیاوي ریتا انوري چې د افغانستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په جوړولو کې فعال ونډه لرله، د کرکټ د نړیواله شورا دا پریکړه ستایي او وایي چې په دې سره به د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډله پرمختګ وکړي.
دا بهترین پریکړه ده. له دې وروسته به آی سی سی دا لوبډله په رسمیت پیژني، دوی ته به بودجه ورکوي او دوی ته به د نړیوالو سیالیو زمینه برابروي. دا یوازې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبغاړو لاسته راوړنه نه ده، بلکې د ټولو افغان ښځو چې د نړۍ په هر کونج کې اوسېږي ده، او دا ښیي چې موږ یې کولای شو.
د کرکټ افغان څارونکي او مینوال هم د کرکټ د نړیواله شورا له دې پریکړې خوښ دي او وایي چې په دې سره به د ځینو کرکټ بورډونو هغه اندېښنې هم پای ته ورسیږي چې د افغانستان د خزینه کرکټ لوبډلې د نه موجودیت په اړه درلودې. د کرکلیټ په نوم د ورزشي بنسټ مسؤل نصرت الله نصرت ازادي راډیو ته وویل
نو دا د افغانستان د کرکټ په خیر مونږ غړو چې د افغانستان خزینه لوبډلې نه د کرکټ نړیواله شورا ملاتړ کوي. اوس به وګورو چې د انګلند او د غراز د استرالیا سره د افغانستان کرکټ بورډ څومره کولای شي چې له دغه موقع نه استفاده وکړي، دوی ورسره بیرته خپلې هغه کوم اړیکې چې دي هغه ورغوي او دواړخیزه سیریزونو ته زمینه برابره شي. دغه مسله د افغانستان کرکټ په خیر ده، مونږ یې په نیک پال نیسو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، او دا هم معلومه نه ده چې د آی سی سی له نوې پریکړې وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ په دې برخه کې څه رول ولري. خو د کرکټ د نړیواله شورا د وروستۍ ناسته کې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف هم برخه لرله. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کرکټ د افغان خزینه لوبغاړو سره هم خبرې وکړو، خو لږ تر لږه درې خزینه لوبغاړو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2024 کال په مئی میاشت کې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبغاړو د کرکټ له نړیوالې شورا نه په یو لیک کې غوښتي وو چې په جلا وطنۍ کې ورته یوه لوبډله جوړه کړي چې وکړای شي د هغو نجونو استازیتوب وکړي چې د کرکټ مینه والی دي، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ورته د ورزش او کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. که څه هم هغه مهال د کرکټ نړیواله شورا دې لیک ته ځواب نه ورکړی، خو د روان کال په جنوري میاشت کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په استرالیا کې د بی پولي کرکټ لوبډلې سره د شل اورونو یوه لوبه وکړه. هغه مهال د استرالیا کرکټ بورډ دا سیالۍ د افغان خزینه لوبغاړو لپاره په نړیواله کچه د لوبېدو په لور لومړی ګام بللی و. که څه هم په دې لوبه کې افغان خزینه لوبغاړو د افغانستان په استازولۍ کوم ځانګړی لباس او نخان نه درلود، خو د کرکټ د نړیوال شورا وروستۍ پریکړې دا تمه پیدا کړې چې خایل دی وروسته به د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله په نړیوالو لوبغالو کې د افغانستان لنوم او نخان سره راڅرګند شي. یادولو ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د ورزش په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه ولګېدل، چې له امله یې د کرکټ ښځینه لوبغاړي له دې هېواده ووتې او ډېرې استرالیا ته کډوالې شوې.
په راپور کې مو اوریدل چې د کرکټ نړیوالې شورا ICC پریکړه کړې چې د جلاوطن افغان ښځینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره ځانګړې کاري ډله رامنځته کړي. دا پریکړه پرون یکشنبې د دې شورا په یوې غونډه کې د څو هیوادونو په ګډون باندې شوې ده. په همدې موضوع به هم شو د ښځو د حقونو فعاله وژمه توخي را سره ده. اغلې توخي ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلې. که تاسو راته ووایاست دغه پریکړه ښایي د افغانو ښځو د حقونو فعالانو لپاره یو لوی لاسته راوړنه وي، په دې برخه کې کوم ښځو چې غږ اوچت کړی دی او د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې څخه ملاتړ کړی دی، په ټوله کې له کرکټ هم ملاتړ کړی، تاسو فکر کوئ آیا دا د دوی و د غږ پورته کول لاسته راوړنه ده که نه؟ کرکټ بورډ غواړي خپله د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې څخه ملاتړ وکړي.
سلامونه وړاندې کوم فریدا جانې تاسو ته او تاسو رادیو لارې ټول اوریدونکو ته. طبعا حق چې دی اوس داسې یو زمانه دی چې حق باید د حق د اخیستلو لپاره باید خپل ږغ پورته کړي او خپل حق باید واخلي، او په دغه رقم چې په کور کښېنه او د هیچا ږغ نه یا خپل د حق لپاره خپل ږغ پورته نه کړي، څوک یې تاته په کور نه درکوي بلکې در څخه یې اخلي هم که چوپ پاتې سي. نو زه پوهېږم چې دا د افغان ښځو مبارزه وه د تیرو څلورو کلو کې، تقریبا اوس نو په راتلونکي اګست کې څلور کاله پوره کېږي د افغانستان د سقوط څخه. دا د افغان ښځو مبارزه وه او د مختلفو پلاتفورمونو څخه دوی خپل ږغ پورته کړی او همدارنګه د مختلفو پلاتفورمونو له لارې عدالت غوښتنه کړې، د دې لپاره چې هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي او د تیر شل کاله دوی ورته مبارزه کړې وه هغه د ترلاسه کولو لپاره، یعنی هر پلاتفورم کې ځای شوي او خپل ږغ پورته کړی. نو
اغلی توخی ساسی په باور باندې دا یو هیله مندی رامنځته کوي که چیرې د کرکټ نړیواله شورا افغان ښځینه کرکټرانو ته د حق ورکړي چې هغوی لوبې وکړي یا په مالي ډول د هغوی ملاتړ کوي. تاسو هیله مند یاست چې په راتلونکي کې نور هیوادونه د افغان نجونو د تعلیم حق ته پام وکړي که چیرې ښځینه فعالانې همداسې خپلې مبارزې ته پام توجه وکړي یا دوی دا مبارزې لا پسې زیاتې کړي، افغان نجونې د حق د تعلیم حق ترلاسه کړي یا د ښځې د کار حق ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم چې نړۍ په دې شی باندې یعنی واضح او ښه پوهېږي او خبره ده چې د ننه په افغانستان کې سره روان دی او افغان نجونې له تعلیم څخه بې برخې شوي. اوس نو مسؤلیت زموږ دی د ټولو هغه افغانانو که هغوی د کور دننه دي که هغوی بهر کې دي د افغانستان څخه بهر راوتلي، کپلرونه دي که میندې دي که باسواد افغانان دي که بې سواد افغانان دي، که په کلیو کې دي که په بانډو کې دي که په ښارو کې دي، که نارینه دي که ښځینه دي، دا د ټولو نور مسؤلیت کېږي د دې چې د خپل حقوقو لپاره د دغه ناورین لپاره خپل ږغ پورته کړي. څلور کاله افغان نجونې له زده کړې څخه بې برخې کول دا نه یوازې د افغان نجونو ژوند دی له تیاره او همدارنګه محرومیت سره مخامخ کړی، بلکې د افغانستان راتلونکي له زوال سره مخامخ کړی. چې زه فکر کوم چې دا اوس د ټولو مسؤلیت دی. نړۍ په دې باندې ښه خبره ده چې د ننه په افغانستان کې څه روان دی. اوس د افغانانو مسؤلیت دی چې هغه کسانو باندې ږغ وکړي چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي او د ننه په افغانستان کې 50% نفوس د افغانستان د خپلو ټولو حقوقو څخه محروم دي او په دې هکله دوی چوپ پاتې دي. دوی تر سوال لاندې راولي هغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي، د هغه هیوادونو خلک چې دی دې ته اړ کې چې هغوی د خپلو مثلا وزیران څخه د خپل وکیلانو څخه د پارلمان د وکیلانو څخه پوښتنه وکړي چې دا کوم ناورینونه مثلا چې د نړۍ په سطح د بشر حقوقو کې روان دي او دا کوم نړیوال قوانین چې ورته جوړ شوی دی د دې څخه ولې کار نه اخیستل کیږي، د دې څخه مالیه اخیستل کیږي، دوی حق لري چې د خپل حکومت څخه پوښتنه وکړي. بل ورځ پر دوی باندې دا موضوع تکرارېږي او هغه وخت به هیڅوک نه چې د دوی ژغ هم واوري. دا د ټولو مسؤلیت باید خپل ژغ پورته
کړي. په لنډو کې که راته ووایاست دا چې د کرکټ نړیواله شورا د ښځینه کرکټ لوبډلې ته پام کوي، آیا فکر کوي دا به لار پرانیزي چې له دې وروسته د فوټبال ښځینه فوټبال لوبډلې ته زمینه برابره شي چې په نړیواله کچه لوبې وکړي، یا په نورو ورزشونو کې چې موږ ښځینه لوبغاړي لرو دوی وده وکړي؟ لنډو کې راته ووایي.
بالکل، دا خو یعنی هر ډله چې د ورزش په هره برخه کې چې دوی فعال پاتې شوي دي او کار کوي، دوی مثلا همدغسې کولی سي چې نا امیده نه سي لیک واستوي. 2024 کې د کرکټ ښځینه لوبډلې لیک واستوي نه چې موږ غواړو چې سپورت سو بهر د هیواد یو لږ پر موږ باندې یعنی باید کار وسی زایره کول سي ډیر شیان هم نه وشته، اما ډیر شیان هم د اوس یعنی ډیر نور شیان هم ترلاسه کی، خو د اوس لپاره د هغه لیک په مقابل کې وسیم ډیر شیان ترلاسه کړي. نو دا په دې معنا ده چې که ځخ پورته کې خپل حق وغواړي او خپل مبارزه وکړي حتما ته یې ترلاسه کی، اما مبارزه غواړي او مبارزه وخت ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې په هر ارساتو کې چې فعال ورزشکاران دي او همدارنګه د بشر د حقوقو فعالان دي، دوی باید خپل ځخ پورته کې ترسو نه یوازې د بهر د هیواد افغاني شوز د خپل ټول حقوق څخه برخمن، بلکې د نن په افغانستان کې د کوم ناورین او بحران چې روان دي ته هم د پای ته شش دي.
ډیر زیاته مننه کور دی ودان د خزو د حقونو فعال وجما توخی و چې د کرکټ د نړیواله شورا آی سی سی د هغې پریکړې په اړه باندې چې له افغانستانه بهر افغان خزینه کرکټ لوبډلې د ملاتړ لپاره کاري ډله رامنځته کړي خپل نظر او تحلیل سره شریک کړو.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
ګران دی باندې نړیوال موضوعات ته هم تم شو، خو اوس د افغانستان یو موضوع راخلو. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وايي په افغانستان کې د انفلاسیون کچه مخ په لوړېدو ده او ډېر هغه افغانان چې له پاکستان ستنه شوي د بیرنی بشري مرستو ته اړتیا لري. دبلیو ایف پی په خپل مشتني راپور کې ویلي د متحده ایالاتونو د بشر دوستانه مرستو ځنډ د افغانستان د زیانمنو وګړو د خوراکي خوندیتوب لپاره ستر ګواښ رامنځته کړی. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
سید گل خان چې په پاکستان کې څلور لسیزی ژوند کړي او څلور ورځې مخکې لخپلې کورنۍ سره یو ځای له هیواد وستل شوی، ازادي راډیو ته وویل چې لس کسیزه کورنۍ ور په غاړه د اوس مهال د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د یو خپلوان په کور کې اوسیږي.
لکه چې خوراکي مواد هم اړتیا ډېر دي، پیسو ضرورت هم ډېر دي، ما سره څه چې بودیجه عملته پاتې شو، سامان هم نشته، ما سره نه بستره شته او نه څه شي پکه، دغه ضرورت دی دستي او نور څه ضرورت ډېر دي. چې دلته بیا مرد والا کسان دي که چېرته او مو ته په سرپناه ځا چې ته ورکې کوم دشته کې او مو به ته به کور جوړو. بد وضعیت باندې راغلی په لار کې هم څه امداد مو باندې شوې نه دي.
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکي ناصر هم چې تازه له ایران ایستل شوی له ورته ستونزو سره مخ دی.
درې کاله په ایران کې وم، د خپل کورنۍ لپاره د نفقې د ګټلو په نیت هلته تللی وم او کار مې کولو، خو څه موده مخکې ونیول شوم او افغانستان ته ډیپورت شوم. اوس په افغانستان کې هیڅ ډول امکانات نه لرم، نه کور شته او نه کار شته. کورنۍ مې په دې تمه ده چې زه به ورته امکانات برابر کړم، خو زه اوس خپله مرستې ته اړتیا لرم. له ملګرو ملتونو غواړم چې موږ سره همکاري وکړي.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وايي په افغانستان کې د انفلاسیون کچه مخ په لوړېدو ده او ډېرې هغه افغانان چې له پاکستان ستنه شوي دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه پروګرام په خپل روسي راپور کې چې د اپریل په 14مه یې خپور کړی ویلي د متحده ایالاتو د بشري مرستو ځنډول په ځانګړي ډول د خوړو د پروګرام سره د مرستو کمول د خوړو خوندیتوب ته جدي خطرونه پیښوي، په ځانګړي ډول دغه کسانو لپاره چې په بهرنیو مرستو تکیه کوي. ډبلیو ایف پی د مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې ایران او پاکستان په دې هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې او د راپورونو له مخې له 2021 کال لاګس راهیسې 2.1 میلیونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی چې په 2025 کال کې به شاوخوا 1.6 میلیونه افغان کډوال له پاکستان او یو شمېر نور له ایران افغانستان ته ستانه شي. ډبلیو ایف پی ویلي چې د راستنېدونکو مخ په زیاتېدونکي شمېر د خوړو سرپناه او کارموندنې غوښتنه زیاتوي، په داسې حال کې چې ډېری راستنېدونکي د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي او اړینې سرچینې نه لري. ټولنیز فعالان په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د بشري مرستو دوام جدي اړتیا بولي. له ډلې مجیب لحاظ افغانستان ته د کډوالو سندو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل،
دا خلک نهایت تیر مجبور او اړ خلک دي، په هر برخه کې اشد لاسنیوي ته اړتیا لري. د سرپناه نیولې تر خوړو پورې ناروغیو د درملنې په خاطر باندې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې خپل بشري مرستې د افغانانو سره د بشري همدردۍ لمخې په دغه پړاو کې په ځانګړي توګه په بیړنۍ ډول باندې ترسره کړي، ترڅو خدای مکړه یو انساني ناورین رامنځته نشي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې متحده ایالاتو په روسیې کې د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو اعلان وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار د مرستندویه بنسټونو په چارو کې لاسوهنه رد کړې ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ټمی بروس ویلي متحده ایالات اندېښنه لري چې طالبان حوثیان په افغانستان او یمن کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د دوی لمرستو ګټه اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به د افغانستان په اړه یو راپور درته ولرو، خو اوس نړیواله موضوع اخلو. د ملګرو ملتونو سازمان امریکا او اروپایي ټولنې د اوکراین په شمال کې په رسمي خرګوټي د روسي مرګونو بریدونه غندلي. نور په دې اړه له صفي الله ستانکزي نه اورو.
د سومي خلک او چارواکي د پرونی مرګونی پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره د ویرا او ماتم مراسم نیولی وو. د میکالیفکا خاروال سرهی پاسیک په دې غونډه کې وویل، موږ راغلي یو چې د خپل ښار هغو ماشومان او اوسیدونکو ته درناوی وړاندې کړو چې وژل شوي دي. د ازادي اروپا راډیو یو خبریال چې تر پیښې لږ وروسته سیمې ته رسېدلی وایي، برید د وړوکي ښار په مرکز کې د ګڼې ګوڼې په ځای کې هغه وخت وشو چې اوکراینیان د عبادت لپاره کلیساګانو ته روان وو. په هغه برید کې چې اوکراینی چارواکي وایي خوښي مهمات کارول شوي وو، لږ تر لږه 40 کسان وژل شول او 112 نور ټپیان شول. په وژل شوو کې 2 ماشومان او په ټپیانو کې 15 ماشومان شامل دي. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او متحدو ایالتونو په سومي ښار د روسیې دغه بریدونه په کلکه غندلي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند ویلي دي، حملې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوترش ته سخت ټکان او صدمه رسولي، او ویلي دي چې په تیرو اونیو کې د اوکراین پر وړو او لویو ښارونو ورته بریدونه دوام لري. د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پر سومي د روسیې برید وحشتناک عمل و. نوموړي له فلوریدا څخه واشنګټن ته د پرواز پر مهال خبر اعلان ته وویل، که کارو ماته ویل شوی چې لاغوی تیروتنه شوی، خو زه فکر کوم چې دا یو وحشتناک عمل دی. زما په اند دا ټوله جګړه خورا وحشتناک ده. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین ویلي، په سومي ښار برید د نړیوال قانون ښکارا سرغړونه وه، او زیاته کړه چې د اوربند عملي کولو لپاره قوي اقدامات پکار دي. موسکو په 2022 کال کې په اوکراین له پراخ یرغل راهیسې پر ملکي اهدافو د قصدي حملو تورونه رد کړي دي. دا پر دې سربېره چې روسیې د شخړې په اوږدو کې پر روغتونونو، ښوونځیو، د انرژي پر مرکزونو او هستوګنو ودانیو په بیا بیا بریدونه کړي دي. امریکا د بارونو چار وزیر مارکو روبیو پر سومي برید د روسیې توغندیو وحشتناک حمله وبلله، او د اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي کیټ ګیلاک وویل، له دیني پلوه د مسیحیانو د سپېڅلې یکشنبې په ورځ سومي کې پر ملکي اهدافو د روسیې ځواکونو برید د شرافت له هرې کرښې دا اوښتو معنا لري. د جرمني راتلونکي صدر اعظم فریدریش مرس پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو قصدي جنگي جرم تورن کړ. د نورو ترڅنګ د بریتانیا، فرانسې او ایټالیا مشرانو هم سمدستي د برید غندنه وکړه.
له خبرونو ور اخوا
دا خونځي یو شمیر نارینه زده کوونکي او کورنۍ وایي د طالبانو حکومت یونیفرم بدل کړی او پرې جبري کړی دی. دوی زده رادیو سره خبرې کول چې د روان تعلیمي کال له پیله ورته په خونځیو کې ویل شوی چې باید د پتلونو وای خنقاق پر ځای کمیسو پرتوک، پګړۍ او خولیګانې واغوندي، او زیاتوي که د یونیفرم په اړه نوې مقرره په بیلابیلو ځایونو کې تطبیق نه کړي، خونځیو ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د مطالعه لپاره ډېره سخته ده، ځکه چې ډېرو د درسو د خوست ولایت یو اوسیدونکی او د دولسم ټولګي زده کوونکی دی چې د موجود حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په ټولو دولتي ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو د کمیس پرتوک اغوستل، پګړۍ یا لونګۍ او خولۍ په سر کول جبري سوي دي. د زیاته کړه
اوس هم سپینې جامې لرو، دا د تعلیم لپاره ډېره سخته ده ځکه چې دوی له دې سره بلدتیا نه لري. دا د تعلیمینو په اسانو باندې ډېر بد تاثیر لري ځکه چې دوی نشي کولی چې څوک یې وس نه لري او بل سبق یې پرېږدو، درسونه به پرېږدو ځکه چې موږ دا نشو کولی چې وایغوندو. خو د خوست کې خو دومره خلک ګزاره کوي، خو په نورو ولایتو کې چې څوک یې هنکاکه غوندي هغوی لپاره ډېره
د کابل ښار اوسیدونکي او د اتم ټولګي زده کوونکي چې د هم دوار تستونزې لامل نه غوښتل نوم یې خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې د نوي یونیفرم په اړه نارضایتي وښوده او زیاته کړه
د سنفایش قبلي کې پیش از امارات اسلامي بود په یونیفرم های قبلي کې دریشي بود بسیار راحت بود.
د اسلامي امارات نمک کې مو په ښوونځي کې یونیفرم دریشي و، ډېر راحت وم. اوس چې په کمیس پرتوک کې ښوونځي ته ځم هیڅ احساس نه لرم، نارام یم. اسلامي امارت دی موږ سره په خپل پخواني یونیفرم کې اجازه راکړي.
دغه زده کوونکي وایي چې له لومړي تر نهم ټولګي د زده کوونکو د جامو رنګ آسماني او سپینه خولۍ، او له لسم تر دولسم ټولګي زده کوونکو کمیس پرتو بیا سپین او لنګۍ او پګړۍ تعین سوي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې په تیرو شلو کلونو کې په دولتي ښوونځیو کې د ټیټو ټولګیو د نارینه زده کوونکو د یونیفرم شکل تور پتلون، نیلي رنګی خنقاق، او پلیسو کې بیا سپین خنقاقونه و. خو د نارینه زده کوونکو ځینې کورنۍ وایي چې دا مقرره یوازې په دولتي نه بلکې په ځینو خصوصي ښوونځیو کې هم پلي سوې ده. د کابل ښار یو اوسیدونکي او د درېو نارینه زده کوونکو پلار چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په ګډون ډیری نورې کورنۍ هم د دې جامو د پیرلو وسه ځکه نه لري چې دغه ډول یونیفرم زر زړیږي او هم زر خیرنیږي.
وس آسمانی کالی دا سرنګ ورته انتخاب کړ چې دا سکه کالی باغوندي کم مدیر ته ویل چې دا خو یو ناسمه پریکړه ده او به وخت پریکړه کدا کړه مخکې د اختره به چوي ځکه چې کورنۍ حد اکل خپل بچان ته جوړ کالی کوي اماغه د یونیفورم د رنګ او د ډیزاین او د دغه مطابق باید کړی دا خو ډېر سخت ده. دا یو جوړ کالی زر یو نیم زر افغانۍ تمامېږي، په دې بحراني حالاتو کې دا خو ډېر مشکله ده.
هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تیره هود میاست کې د نوي یونیفرم په اړه یوه لایحه تصویب کړې وه چې پر خواله رسنیو هم خبره سوې وه چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا منظور سوې او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار سوی و. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو هغه مهال ازادي راډیو ته د دې لایحه کارولای تایید کړی و. د دې لایحه لمخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفرم معرفي کړی چې دوی د کمیس او پرتو په اغوستلو او د خولۍ او لنګۍ په پسرولو مکلف کړي دي. د لایحه په ټکو هغه زده کوونکي چې د دې لایحه سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وسي، او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل سي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحه موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیه پیاوړي کول، د بېوزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کول، او د اسلامي جامعه فرهنګ پیاوړي کول بللي و. په لایحه کې زیاته سوي چې خصوصي ښوونځي کولای سي د یونیفرم لپاره خپل ځانګړی رنګ وټاکي، خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي، او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفرم د تطبیق مسؤلیت لري. خو د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د طالبانو د اقدام بې ځایه او د وخت ضایع بولي او ټینګار کوي چې د دې ډول اقداماتو پر ځای دې د ښوونې روزنې او زده کړو پر کیفیت کار او لومړیتوب ورکړل سي. د زده کړو د حقونو فعال او د شریعتو پوهنځي پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تعلیم او تربیت او معرفت سره په کده چې دې همشي او ثانوي او ثالثي او بیا ارزښت شیانو بلتیر شي او داسې د تعلیم د کیفیت د لوړو لپاره دې کار وکړي، د کتاب د نصاب د معلم د معلم د وزن ښه کولو لپاره کار وکړي، د هغوی معاش بهتر کړي، د نجونو پر مکتبونو دروازې پرانیزي، خلک باندې لومړی واغونده او چې اسلام کې هم نه یو اساس او بنسټ هم نه لري، په دین کې نه فرض نه مستحب دی نه واجب دی.
دا نوې یونیفرم له هغه کالیو سره ډیر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال، یعنی د 1990 کلونو په پای کې، پز د کوونکو خونکو لازمي سوي وي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته لومړی انجونې لشپږم ټولګی پورته له زده کړو منع او بیا یې د پوهنتونونو نه هم راوګرځولې. خو دوی یوازې د نارینه زده کوونکو یونیفرم کې بدلون نه دی راوستی، بلکې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو د اقدامات له ملي او نړیوال